السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د مارچ میاشتې 13 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري اسات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم لرو. خو اول خبرونه له ګل ایازا.
پاکستان کورونا چارو وزیر په سند صوبه کې د گورنر راج نافذ کول وړاندیز کړی. خیبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومان خوندیتوب ترمیمی بل وړاندې شوی او د امریکا ولسمشر به نن چینایي سیال سره د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز ورکړی چې په سند صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. نوموړي دا خبره په داسال کې کړي چې په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ پر راتمه عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي د اسلام آباد په سند هاوس کې لړې ورځو راهیسې موجود دي، خو حکومتي وزیرانو په مخالفو ګوندونو تور پورې کړي چې د دوی غړي یې تختبولي او په سند هاوس کې یې بند ساتلي دي. په اسلام آباد کې پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبر اعلان تویل په سند صوبه کې د عدم اعتماد تحریک لپاره د پارلمان غړو په پیسو خستل پیل کړي، نو باید په هغه صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. د شیخ رشید لخوا په سند کې د گورنر راج خبرو په خبرګون کې د سند د اطلاعاتو وزیر سید غنی پر مشال لري تویل چې وفاقي حکومت په صوبه کې د گورنر راج لګولو هیڅ یو لار نه لري.
پورے پارلیمنٹ لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا، جو حال کیا، وہ آپ کے سامنے آپ
یہ سچ دوی پر پارلیمنٹ لاجز کی کڑی وہ د ٹولو پوڑان دی پسند کے دا گورنر راج پاڑا دا شیخ رشید سرگنڈونی دا پی ٹی آئی پسفونو کی دا یری کچخائی.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې ولسی غونډو او خپلو سیاسي اتحادیانو متحده قومي مومن بلوچستان عوامي پارټي مسلم لیگ قاف او ګرین ډیموکراټیک الاینس سره ملاقاتونه کړي دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د کرمی قبایلی ضلع کې ولسی غونډې ته وینا وکړي. خیبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمی بل د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شوی دی. د ماشومانو د تحفظ ترمیمی بل 2010 کې ویل شوی چې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو او د غوی غیر اخلاقي ویډیوګان جوړونکو ته د مرګ او یا د عمر قید او تر 500 لک روپو پورې د جرمانی سزاګانی ورکړل شي. د سزاګانو بدلونو په اړه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو پر مشال لوي تویل چې مقصد یې پر ماشومانو د هر قسمه تشدد مخنیوي کول دي. هغه ویل چې په ترمیمی بل کې سزاګانی او جرمانی زیاتې کړي که څوک د یو ماشوم ګردا یا داسې نور غړي وباسي، نو د هغې لپاره د عمر قید یا د مرګ سزا او جرمانه مختص کړل شوې ده. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 2006 کال کې په ماشومانو د جنسي تیری 223 او په 2019 کال کې 115 پیښې رپورټ شوې دي. په خبر پختونخوا کې د ځوانو استادانو اتحادیه وایي د 2013 کال وروستو اخستل شوی استادان لا هم نه دي مستقل کړل شوی. د ځوانانو استادانو اتحادیه مشر عطا رحمان پر مشال لريتویل حکومتي رویه سنجیده نه ده او د دوی نوکری په خولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي پورته کړل شوی. د دوی په خبره د پرایمری او میډل سکولونو د دغه استادانو شمیره سره باندې څلور شپېته زره ده. دوی د مارچ په 15 په پېښور کې احتجاج هم کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری مستقل کړل شي. خو د خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي واجد خان پرون مشال لري تویل چې پر دغه اړه یوه کمیټي جوړه کړې ده او د استادانو دا مسله به ډېر زر هواره کړل شي. د روسي لوري په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د فعالیت لمخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لیتوینیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسي او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نو دفترونو په وسیله په روسیا او بیلاروس کې خپل مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغه دوو دفترونو کې بعد ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي او بیلاروسو اسانګو ټیمونه نړیوال ډیجیټل شبکه او د کرنٹ ټایم په نوم چلوږي ساته ټلویزیون کار وکړي. او وروستۍ خبر سپینې ماڼۍ اعلان کړي امریکا پر چین فشار راوړي چې پر اوکرين د روسي يرغل کې له هغه هیواد دی روس سره مرسته ونکړي او په دې لړ کې به ولسمشر جو بایدن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل ولسمشر بایدن به نن له ولسمشر شي سره خبري وکړي او دا ورته روښانه کړي چې چین به د هر هغه اقدام ذمہوار وي چې د روسي جاریت په ملاتړ یې ترسره کوي او امریکا به په دې حق له د مقابل اقدام څخه ډډه ونکړي. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک روسا سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په روانه خبرونه کې تفصیلي رپورټونه اوریدئ شئ. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمي بل وړاندې کړل شوې دي خو فعالان د قوانینو د عملي کولو غوښتنه کوي.
خلکو کې یره پکار ده سزاګانې د یرې د پاره دا دې د پاره نه چې بس یو کس کې موږ ونیسو بس بندي کو جیل کې نو دا ټیک ده. حکومت دا کې خود به امپلیمنټیشن لدی لکار کول پکار دي.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو استادانو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې د 2013 وروسته ګمارل شوي استادان نه دي مستقل کړل شوي نو باید د هغوی نوکرۍ پخې کړل شي. قبایلی عوامی ګوند په صوبایي حکومت نیوکې کړي چې لژمنو باوجود قبایلي ضلعو کې پرمختیايي کارونه نه دي شوي.
کزما د کوم زما د علاقې مستقبل جوړیږي نو اول به په تعلیم جوړیږي چې زما علاقې ته یونیورسيټیانه ورکی کالجونه ورکی مونږ ته د اینې چی ضرورت دی د موټروي ضرورت دی.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د بے باورۍ تحریک تکامی اسمبلی په سیکرټریټ کې د جمع کېدو وروسته په هیواد کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویل چې دوی وزیر اعظم ته وړاندیز کړي چې په سند صوبه کې د گورنر راجو لګوي او په دې اړه به وروسته پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي. خو د سند وزیر اعلی مراد علی شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سند د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو وړ نه وي او د سند خلک به په داسې ډول جواب ورکړي چې په تاریخ کې به مثال نه وي موندلې. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د زیارت پروس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د خبريالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو سختي نیوکې وکړې او ویل چې هغه وزیر اعظم ته وړاندیز کړي چې په سن صبح کې دی گورنر راج ولګوي او په دې اړه به وروستۍ پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي.
سند نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے.
دی وای سن چې د پارلیمان د غړو کم خرڅول او اغست پیل کړی نو پکار دا چې موږ په سن کې گورنر راج نافذ کړو. اسلام آباد کې د سن هاوس پاړه هیڅ عملیات یا اپریشن نکېږي. هغه حکومتي غړي چې هلتا تلی دي هغوی دی پوښي او د هغوی د خپل هلکې خلک بعد هغوی سره پوښي. زه کورته روان يم خونن ما وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز کړي چې په سن کې دی گورنر راج نافذ کړل شي.
لیکن آج میں پرائم منسٹر کو یہ تجویز دے کے گھر جا رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ او پیپلز پارټي د مارچ په 8 نیټه د عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک د قامی سملی په سیکرټریټ کې جمع کړي. د شیخ رشید لخوا په سن کې د گورنر راج لګولو خبرو په غبرګون کې د سن وزیر اعلی مراد علی شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سن کې د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو نه وي او د سن خلک به په داسې ډول ځواب ورکړي چې په تاریخ کې به مثال نه وي موندلې. او بیا د سن د اطلاعاتو وزیر سید غنی د مارچ په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت په سن کې د گورنر راج لګولو کومه یو لار هم نه لري. لري په هرا صوبه کې د گورنر راج لپاره باید هغه صوبایي سملی او بیا قامی سملی لخوا پریکړه یا قرارداد منظورول ضروری وي
پوره پارلیمنت لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے آپ
دے وی هغه سچ دوی په پارلیمنت لاجز کی کړي وو د ټولو پوڑان دي پسند کې د گورنر راج پاړه د شیخ رشید سرګندونی د پی ٹی آئی په صفونو کې د یری کچخای د پی ٹی آئی حکومت په قامی سملی کې د اکثریت اعتماد د لاسا ورکړی دی داسې حکومت چې په قامی سملی کې اکثریت للاسا ورکړي د یوې صوبې د قانوني حکومت په اړه د غیر قانوني ګامونو په اړه غور کوي او دا په ډاګه ده چې د عدم اعتماد په تحریک کې به هغه ناکامه او اپوزیشن به کامیاب شي بلخوا متحده قومي موومنټ چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي حکومت سره تر اوسه اتحاد لري د ایم کی ایم مشر خالد مقبول صدیقي د شیخ رشید لخوا پسند کې د گورنر راج لګولو خبرو وروسته د زیارت پشپا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د نن ورځې حالاتو نه پس د پی ٹی آئی حکومت پاتې کېدل ګران دي او شاید چې د پی ٹی آئی حکومت ژوندې پاتې شي خو د عمران خان لپاره د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې کېدل ګران دي وفاقي حکومت پسند کې د گورنر راج لګولو وخت په خپل ځنډولې دي دا پریکړه باید هغه وخت شوی وي کله چې پسند کې حالت خراب وو وس دا جواز نه لري ایم کی ایم په قامی سملی کې و غړی لري دا وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کولو وروسته ایم کی ایم د حکومت یا اپوزیشن سره د یو ځای کېدو وروستۍ پریکړه لانه ده کړي د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي په ګڼ شمیر کې د اسلام آباد په سن هاوس کې د ډیرو ورځو راهسې میشتي او بیا حکومتي وزیرانو په اپوزیشن ګوندونو تور پوری کړي چې د هغوی غړي تختولي او په سن هاوس کې بندي ساتلي خو بیا د مارچ په 18 د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي راجا ریاض چې د اسلام آباد په سن هاوس کې میشته د جیو نیوز خبریال حمید میر سره په خبرو کی دا وکړي چې هغه او د پی ٹی آئی شاوخوا څلیرش نور غړي په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او د خپل ضمیر لمخبا په عدم اعتماد تحریک کې رائے ورکوي د راجا ریاض په وینا د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي نواب شیر رانا قاسم غفار وټو نور عالم خان ریاض مزاری باسط بخاری احمد حسن نزاحت پټان وجیحہ قمر او رمیش کمار هم په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او دا وایي کړي چې د یاد غړو نه علاوه د پی ٹی آئی یو شمیر غړي هم سن هاوس کې موجود دي بلخوا عمران خان په هیواد کې اولسی غونډې او د خپلو اتحادیانو سیاسي ګوندونو متحده قومي موومنټ بلوچستان عوامي پارټۍ مسلم لیگ قائد اعظم او گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سره ملاقاتونه هم په داسې حال کې پیل کړی دي چې یو خوا د وزیر اعظم عمران خان په خلاف په قامی سملی کې د عدم اعتماد تحریک سملی په سیکرټریټ کې جمع شوه او خای چې د مارچ له 20مې رستو باپري رائے واچولې شي او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم د اسلام آباد په لوري د مارچ په 15مې د لاریون کولو اعلان هم کړی دی د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد لخوا په سن کې د گورنر راج لګولو خبر ورستو د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت وزیرانو او د پاکستان پیپلز ګوند د سن حکومت وزیرانو په یو بل سختې نیوکی هم کړی دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ له ولسمشر ډاکټر عارف الوی نه غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وروسته له سلا مشورو ډډه وکړي پیپلز ګوند پرون د مرکزی کمیټې غونډې وروسته خبر پاڼه کې ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کول وروسته باید د پارلمان غونډه زر تر زره راوبلل شي خو حکومتي وزیرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک په له ناکامۍ سره مخامخ شي له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال هر مسجد لا معلومات سره
د کور کمیټې غونډې نه پس د پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کندی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته چیلنج دی چې کا سبا هم د پارلیمان غونډه را جوړ شي نو عمران خان به د اعتماد ووټ بیلی فیصل کریم کندی وویل
حکومت پارلیمانی چې کوم اتحاد او پارٹیاں دي کم کاف دا ایم پی ایم دا باب دا جی ڈی اے دا اس رمون مذاکرات کو تقریبا اخر مرحلے مون بو کہہ رہے سیاست کو مخشوف دا مون کی تیاری ہے وہ ان شاء اللہ اوز مون کی تیاری ہے بل خپل چ دو ترین گروپ میں نے گان دی چ کم دو نہ خپدی ا اولڈی دوسر دیا مخشوف کو کہتا سو پارلیمنٹ خبر کو کہتا سو پارلیمنٹ نہ بار خبر کو کہتا سو پارلیمانی پارٹی خبر کو ہمیشہ دی عمران خان دے پارٹی دے حکومت خلاف موقف ہو رہا ہے مول ان شاء اللہ پورے یقین دا سیور اس اجلاس برابر شتا سو خپل گور شی تے دم خپل
پ بلا اڑا دا مارچ پ ولسما وفاقی وزیرانو فواد چودھری اسد عمر او حماد اظہر پ اسلام آباد کے پ گڈا یو خبری کانفرنس سوکڑو چھ پکی حماد اظہر وہ ویل چھ دا اعتماد ووٹ لپارا زمونگا کلکے تیاری دی او حکومت بے گٹی
ہم اپنے اقتدار کے لیے سودے بازی نہیں کریں
مونگا دا اقتدار لپارا سوداگری نکو زکا چھ مونگ دا خپلو ووٹ موٹرانو سرا دا لوز کڑے دے چھ مونگا با دا دوی او دا پاکستان لپارا سیاست کو مونگا دا خپل اتحادیانو سرا پا رابطہ کیو خو مونگا با ہس قسم سودے بازی نکو مونگا دا مارچ پا او وشتم باندے کے دن کی جلسے او دا عدم اعتماد ووٹ لپارا کلک تیاری کڑی دی او لس بگوری چھ پا یو لوری او لسونا خپلا فیصلہ ووروی او پا بل اڑخ با دا عدم اعتماد ووٹ کے ہم دوی دا ناکامی سرا مخامخ وی
اور عدم اعتماد جو ہے اس کو بھی ہم ناکام کریں گے۔
پر دا غورز دا مسلم لیگ نون دا گند مشر میاں شبا شریف پا مشرعی کے دا پارلیمان دا غڑیو پا پارلیمنٹ لاجس کے ایوا غنڈا اوشوا چی پکی پا دی خبر باندے مشورے اوشولے چی دا عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ او پنزو وشتم مارچ باندے دا پی ڈی ایم تر خوالاندے را بللیشا ویلانک مارچ با سنگا کامیابی سرا مخمخ کوو۔ پا دی حضر وقت حیوات کی چی کمی سیاسی حل زل روانی دی پا دی اڑا دا پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ ذکر با سو سو زلا اپوزیشن گندنو پا مختلف ٹکو سرا کولو خود غسوال دا سما ٹی وی اینکر ندی ملک دا مارچ پا اول سما دا پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان نا اکڑلو مولانا فضل الرحمان ورتا اویل چی مونگ تخکاری چی اسٹیبلشمنٹ پا حاضر وقت پا سیاست کی گوتے نہ وہی
جب وہ کسی سیاسی عمل میں مداخلت کرتے نظر آئیں گے
کلا دوی پسا ہم سیاسی عمل کی گوتے وہی او پا نظر رازی نو مونگا سا خبرا پٹکڑے ندا او کپا بل اڑخ اوس پا حاضر وقت ہوئی دچا ہم پلوری ندی او مونگا تا پا نظر ہم رازی نو مونگا دغا خبرا غختلا او دا دغی خبر مو مطالبہ ہم وا مونگا با دس خبر تا ہر کلے وایو او ستون زبا نا پیدا کوو
اگر صورتحال یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں
یاد دوی چی اپوزیشن گندنو دا وزیر اعظم عمران خان خلاف پا پارلیمان کے دا عدم اعتماد ووٹ لپارا دا پارلیمان غنڈا را غوخل لپارا تحری دا مارچ پا اتما دا پارلیمنٹ پا سیکٹریٹ کے جمع کڑے خطر او سا پوری سپیکر اسد کے سر دا کامی اسمبلی غنڈا لارا بلالے ندا گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو اوریدل په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی دا چې عدم اعتماد څه ته وایي څنګه پرې رائے اچول کیږي د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه کردار وي د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد کامیابی دو په صورت کې به څوک داغه پر ځای کینی د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیر ګواخ رپورت ته غوښه
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي د پاکستان د آئین تر مخه کې د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کول شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي د تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي که ډیری رائے یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي خو که کمی رائے ویوړې نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل
سپیکر 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن د نېشنل اسمبلی سیشن نه ځل ته فارملی موو کړه دا بو شي دا په ووټینګ کې بس اور کائن دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راوړې اسمبلی هال کې بل سنټ خو د کیس فنکشن نشته دا آی دا ان په تاسو کې نشته اسمبلی ولې لایټ کې ول پر چا سره میته اورېږي اوسو کو درول چې ممبري
په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رای ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر میا شهباز شریف وړاندیز کړی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابېدو وروسته دی د 500 کالو لپاره قومي حکومت جوړ کړل شي، خو په دې کې به تحریک انصاف ګوند نه وي شامل. قومي حکومت په کومو حالاتو کې جوړول مناسب وي؟ دا څنګه وي؟ او آیا د قوي اپوزیشن د شتون په وخت په یو حکومت کامی وي که مخلوطه؟ د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزي دغه پوښتنې له سیاسي چارو پوهانو سره کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف ویلي، هر کله که د عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو، دی به د 15 کالو لپاره د قومي حکومت جوړول تجویزوي. د جیو ټی وی په کیپیټل ټاک نومي پروګرام کې د مارچ په 14مه په خپلو خبرو کې میا شهباز شریف دا هم ویلي دي، دا د خپل رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دي نور ټول ګوندونه په شریکه یو قومي حکومت جوړ کړي.
کہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گورنمنٹ
دے وے چمولہ دے پی ٹی آئی نہ علاوہ یو قومی حکومت جوڑول پکار دی چ پ شریک 15 کال شپا اورس پ اخلاص سر د دې ملک خدمت کو 15 کال زگنم د هغې نو ورست بلار جوړ شي
مثلا ایک سٹیٹ سیٹ ہو جائے گی.
قومی حکومت څنګه ترتیبیږي او په کوم حالاتو کې د ترتیبولو مقاضیات وي؟ د پاکستان سټڈی سنټر پیښور پونتون ډایریکټر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاهد ریډیو ته دغه پوښتنه د مارچ په 12مه داسې ځواب کړه.
د حکومت غیر منتخب هم کی دي شي او منتخب هم کی دي شي. د مثال په توګه کله نه کله داسې وشي چې یو منتخب حکومت په خپل وظیفه ستر سره کولو کې او په خپل منشور عملی کولو کې ناکام شي او داغه په خلاف یا عوام را پورته شي یا د پارلیمنت نورې ګوندونه او پارټې را پورته شي او هغه د اقتدار نه لری کی او داغه په ځای باندې د قام د مختلفو طبقو خلک را یوځی شي او یو حکومت منځته راوړي، نو څرنګه چې ما وی دا منتخبم کی دی شي او کله نا کله یو نگران قامی حکومت شکل هم وی.
تجزیه کوونکی وای د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر به قومي حکومت جوړول ممکن نه وي. او بل دا لکه د 2003 کال د عامو انتخاباتو وروسته چې د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او د ځینو نورو ګوندونو په شریکه قومي حکومت جوړ کړی هم وو خو نه چلید. لږه موده پس واپس دیو بل جدا شو، پیپلز ګوند په حکومت کې پاتې شو او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند اپوزیشن ته لاړ. د سیاسي سماجي او آزاد کاندیدانو لخوا شریک او قومي حکومت لپاره کوم داسې قانون خو نشته چې ګنې دا به خامخا جوړیږي او یا به خامخا نه جوړیږي. البته قومي حکومت جوړول د کامیاب شو ډلو په خپل منځ کې د بارګین یا په ځینو خبرو سره کېدو وروسته جوړیږي. صحافي او تجزیه کار شمس مومن وای، هر کله کې د قومي حکومت یو ډله بهر وساتل شي نو دغه خو مخلوط حکومت وي. وی خو قومی نه وی.
شهباز شریف صاحب چې کوم د قومي حکومت خاکه پیش کړی د ناغوي چې د پی ټی آی نه بغیر قومي حکومت نه چې کله د پی ټی آی د مخ کنا ایکسکلود کړل نو دې مطلب دا چې قومي خونه شو بیا سره د ټول اختلافاتو خدایي باوجود په کار بداوی ک فرض ک تاسو قوم د پاره خبره کوي او یو قومي حکومت واقع جوړوي در روانو انتخاباتو نه پس نو چې کومه پارټي څومره سیټونه راوړي حصہ بقدر جسہ په کار دار چې هر یو تجدید نو پاغي کې خپل شیر ملو شي.
بل خو صحافی او تجزیه کار سہیل وڑاج هم د جیو ټی وی په یو پروگرام کې د مارچ په 14 ویلي قومي حکومتونه همیشه په قومي لانجو کې جوړیږي چې مقصد ملک د بحران نه وستل وي. وڑاج زیاته کړي چې په قومي حکومت کې که عمران خان نه هم وي خو پاکستان تحریک انصاف دی په کې بیا هم وي ځکه د تحریک انصاف ګوند ځینې خلک د موجوده اپوزیشن سره تللی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا خیبر پختونخوا حکومت پر ماشومانو د جنسی تشدد په پیښو کې ککړو مجرمانو ته د مرګ سزا او غیر اخلاقی ویډیوګانې جوړونکو ته د سختو سزاګانو او جرمانه کولو لپاره د ماشومانو د تحفظ د قانون ترمیمی بل اسمبلی ته د قانون سازی لپاره وړاندې کړی دی. حکومت تمه کوي چې دا قانون به له صوبایي اسمبلی منظور کړل شي. خو د قانوني چارو پوهان او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي تر څو د پلټنو او عدالتي نظام کې اصلاحات نه وي شوي نو تر هغې پورې دغه ډول پیخو کې کمی نه شیرات للی. تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
د ماشومانو سره د جنسی تشدد نه علاوه بیلابیل جرمونو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د 2010 ماشومانو نو تحفظ قانون ترمیمی بل صوبایي اسمبلی ته د قانون سازی لپاره وړاندې کړی دی. دوی تم سرګند کړه چې روان د اسمبلی اجلاس کې به د بل کې شوی ترمیمونه پاس کړی شي. د کمې تر مخه چې به په دغه پیښو کې ککړ تنانو ته د مرګ سزا یا عمر قید او تر 50 لک روپو د جرمانې سزاګانې هم ورکول شي. د دغه سزاګانو او ترمیمونو په حق له د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشہ بانو چې د ماشومانو د دغه قانون لپاره د جوړ خصوصي کمیټې غړې هم د مشال لیډو ته وای چې دغه ترمیمونو یا بدلونونو مقصد د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد کې ککړ مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول او د دې د لارې دغه پیښو مخنیوي کول دي.
خدای نه خواسته که څوک ماشوم د ګردې اوباسي د څه قسم اوزا چې کوم ګورته چې هغه ته نه کاغه کینو هغه د پاره لایف امپریزنمنت اند ډیث سنټنس کو سره چې کومه ده جرمانه هم ده. بیا چایلډ پرونوګرافي چې کومه ده هغه 14 نه 20 سال پورې او سره سره چې کوم دي 2 to 7 million پورې به په دې کې جرمانه هم ده. بیا ورپسې هم دا سه اکسپوژر ټو ریډکشن د پاره مطلب د سه سبب د سه یا سه غلط قسم د سه تصویرونه ماشومان ته یا ابیوز کول هغه د پاره لس کال امپریزنمنت ته او سره 2 میلیون فاین دی. ټرافیکینګ د پاره کم از کم 14 سال دی اند زاد زاد 25 سال پورې او امید دالرو د اجلاس کې به ان شاء الله دا اپروف بم شي. با
خو پیښور های کورټ کې وکیل نازش مظفر وای چې سزاګان زیاتول نه بلکې د دې عملی کول سره د جرمونو کې کمی راتلی شي.
زما په خیال سزاګانو زیاتولو یا کمولو سره چې یو کستا تاسو 50 کال سزا ورکه خو هغه چې کم دی ډیفرنس نشته چې جی زمزبه نیولې کیږه منا او چاته څه پته لګی چې ماته دا سزا ملاویږم کنه. نو خلکو کې یره پکار ده سزاګانې د یری د پاره دا دی د پاره نه چې بس یو کس ته مونږ ونی سو بس بندې کو جیل کې. نو زدا ټیک ده حکومت دا کوي خود دې امپلیمنټیشن لدی لکار کول پکار دي سزاګانې ال اثر کوي چې کله خلکو کې یری.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کې مدني فعال عمران ټکر د حکومت دغه ګام ستایي خوای ترکمه چې د قوانینو کې او موجوده د پولیسو د پلټنو او عدالتي نظام کې د غیزمنو ماشومانو او د دوی د والدینو لپاره اسانتیاوي نوي راوستل شوی نو تر هغه د ماشومانو پر ضد کېدونکو جرمونو مخنیوي یا د کې کمی اسان نخکاری.
نوې قوانین هم راځي ترامیم هم کیږي خو زمونږه د انصاف د حصول د لپاره چې کوم نظام دی نو پاغه کې دومره سقم دی چې بیا متاثر ماشومانو ته او د غی خاندان تا دا انصاف حصول چه ده نو اغا ممکن نشی پاتی که ده. وجه دا اغی دارا چه یو خو اغا ده زیاد وقت تخلی دویم پیسه پر دیره زیاد لگی او بل پا اغی که دیره زیاد پیچیدگی رازی نو دا اغا کمی چه ترکمی پا نظام کیوی نو کتا سزاگانی پا قانون که سمرم زیاد که نو اغا نتیجه خیز نوی.
نمولی زیاد تکلا چه دا خیبر پختونخوا پولیس ترمخه کال 2019 کې د ماشومان سره د جنسي تشدد یو سل پنځه اتیا او بیا ور پسې کال 2006 کې درې سو درې ویشت پیښې رپورټ شوې دي. خو حکومتي چارواکي عائشه بانو وایي چې دې ترمیمونو کې د دې سزاګانو عملي کولو لپاره هم بدلونونه شوي دي او په هر ډول به د قانون او د دې لاندې اعلان شوې سزاګانې عملي کولی شي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ قانوني ترمیمي مسوده کې دا هم لیکلي شوي چې کم تن د ماشومانو سره په جنسي تیری کې ملوث شي نو د هغوی به باقاعده په یو رجسټر کې ریکارډ ساتل کیږي او داسې مجرمانو ته به هغه ادارو یا ځایونو کې نوکری یا روزګار نه ورکول کیږي چېرته چې ماشومان وي. او که کومه اداره داسې کوي نو د یاد ادارې مشر به پنځه کاله قید او تر 1 کروڑ روپو جرمانه کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې اوښوې لند خبرونه لا ګل آیاز اورو.
دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز ورکړی چې په سیل صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پارلمان کې د مخالفو موجود اتحاد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ پر اتمه عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د واکمن طریقه انصاف ګوند ځینې غړي د اسلام آباد په سندھ هاوس کې لړۍ روزو راهیسې موجود دي. حکومتي وزیرانو په مخالفو ګوندونو تور پورې کړي چې د دوی غړي یې تختولي او په سندھ هاوس کې یې بند ساتلي. دا شیخ رشید لخوا د سند صوبی کې د گورنر راج نافذ کولو په غبرګون کې د سند د اطلاعاتو وزیر سید غنی پر مشاره لیکلي چې وفاقي حکومت په صوبه کې د گورنر راج لګولو لپاره هیڅ یوه لاره نه لري. خبر پښتونخوا اسمبلی ته د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمي بیل پرون د منظوري لپاره وړاندې کړل شو. د ماشومانو د تحفظ ترمیمي بیل 2010 کې ویل شوي چې پر ماشومانو جنسي تیری کوونکو او د هغوی غیر اخلاقي ویډیوګان جوړوونکو ته د مرګ یا د عمر قید او تر 500,000 روپو پورې د جرمانې سزاګانې وکړل شي. په خبر پښتونخوا کې د ځوانانو او استادانو اتحادیې وایي د 2013 کال وروسته اخیستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل کړل شوي. د ځوانانو استادانو اتحادیې مشر او رحمان پر مشر د حکومتي رویه سنجیدنه ده او د دوی نوکری په خول لپاره هیڅ اقدامات نه دي پورته کړل شوي. خو د خبر پښتونخوا واکمن طریقې انصاف ګوند غړي واجد خان پر مشر دی چې په دې اړه یوه کمیټه جوړه کړې ده او د استادانو مسله ډېر ژر هواره کړي. د روسي د لوري په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دی. وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینې دیګه او د لیتوینې په پلازمینې ویلنوس کې د فورمو پرانستل. سپین ماڼۍ اعلان کړی چې امریکا پر چین فشار راوړي چې پر اوکراین د روسي یرغل کې له هغه هیواد کې روس سره مرسته وکړي او په دې لړ کې به ولسمشر جو بایډن نن د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. طالب چارواکي وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیلې وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځي بند پاتې نشي. د طالبانو حکومت دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه لري چې طالبان به جینکو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیل شي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلی چې انجونی به له هلوکانو په جلا شوونځیو کې درس وایي او ښځینه شوونکې به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلی چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه شوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه شوونکو ته اجازه وي چې انجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سش کال به هیڅ شوانځای بند پاتې نشي او که کوم شوانځای بند وو د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې انجونې پریږدي چې په شوانځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15 د وقت له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپلواک په تیره دوره یعنی له 1989 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې جونې پرې نه شوې چې شوانځیو ته لاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د ماسلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغو خوستي ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د غریبۍ په وجه بهر کې زده کړې نشي کولی. د برنامه مسولان وای یادو ځوانانو ته به له 15% څخه تر 98% پورې په کم لګښت له لیسانس نیولې بیا تر ډاکټرا یا پی ایچ ډی پورې د لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د چارواکو په وینا چې ځوانان به د دې پروګرام په چوکاټ کې د نړۍ د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته ورپیژندل شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپلې وڅانګه خوست کې پرانسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر ډاکټرا یا پی ایچ ډی کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له خو استعدادونو برخمن دي، خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي. په خوست کې د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسول احمد یار مشال راډیو ته ویل،
بلحال موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو د لیسانس، ماسترۍ، ډاکټرا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین رونه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ده، نه تنها د خوست لپاره بلکې د جنوباتي زون لپاره. بلحال موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او ډول کې پریس انګریزي ودونو سره متاور پانتونه د چي تماسلین معرفي کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1989 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسئولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلانو له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل، دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداد طبقه ده، وړ طبقه ته یې د تفصیلي برخه کې تحصیلی مرزونه خلاص کی او بهرنوی هیوادو ته دوی د ستکړو خاطر باندې واسطه.
کچیر د کمزور اقتصاد درونکو ځوانانو غوړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي، څومره به اوربند لګښت راشي. په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر متی الله رسولي وایي،
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسی ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډیر په واسه شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصر الله سعود وایي، کدی دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدون اغیز ور باندې نشته.
ټول په کسي په دې معنی ده چې ټیټي طبقه ته د لوړ زده کړو لپاره چانس برابر کی، هم په لیسانس کې، هم په ماستری برخه کې، هم د ډاکټرا په برخه کې، او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پانتون ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 98% پورې، یعنی یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې د مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قبایل عوامي ګوند تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د قبایلي ضلعو د اعظم کېدو وروسته په یادو سیمو کې د لویو لویو ترقیاتي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د یاد ګوند مشرانو ویل چې په صوبه کې د اعظم کېدو په وخت له قبایلي ولس سره کومې وعدې شوې وې په هغې باندې عمل نه کیږي، خو موجوده صوبایي حکومت دریځ لري چې د قبایلي سیمو اعظم کېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د پخوا په نسبت د صوبایي حکومت لخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتې مالي ګې مصرف شوې دي. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبريال غلام غوس پر رپورت کې اورو.
د قبایل عوامي ګوند په نوم یو سیاسي ګوند په قبایلي ضلعو کې د لویو لویو پرمختیایي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د یاد ګون ځینو مشرانو وویل چې حکومت دې د قبایلي زیلو د تیرو او یو کلونو د محرومو ختمولو لپاره په چټکۍ سره د پرمختګ په برخه کې ګامونه پورته کړي. د خبری کانفرنس وروسته د قبایلي عوامي پارټۍ مشر اعظم خان محسود مشال ریډیو ته وویل
زمنګ په قبایلی سیمه کې چې ترڅو پر میگا پروجیکټ نوې راغلي تر هغه پر زمنګ چې کوم دا انوال ډیولپمنټ پروګرام د ای ډی پی چې کوم کارونه دی ویلا ورکړه ډنګای ورکړه لارې جوړ کړل دې سره د کوم د علاقې ترقی نشي کېدلې. کزما د کوم زما د علاقې مستقبل جوړیږي نو اول به په تعلیم جوړیږي چې زما علاقې ته یونیورسيټیان ورکې کالجونه ورکې مونږ ته د ان ایچ ضرورت دی د موټر وی ضرورت دی مونږ ته منرل پروسیسنګ یونټ ضرورت دی مونږ ته انډستری ضرورت او مونږ ته د هر هغه کار چې کوم په نوري علاقو کې دی کوم انډستریا نه دی کوم کاروبار دی هغه کاروبار هغه روزګار مونږ ته ضرورت دی او چې ترڅو پرې دانه وي تر هغه پرې نه امن راتلی شي او نه تر هغه پرې ترقی کېدلی شي.
د قبایل عوامي پارټۍ یو سیاستوال صوبت خان اپریدي مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو په وخت په 2013 کې چې د قبایلي ولس سره د حکومت لخوا کومې جمعنې شوې وې د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرې تر دې دمه عمل نه دی شوی.
انزمام نه پس چې د مونږ حکومرانانو مونږ سره کومه وعده کړې وي چې په هغه کې 100 ارب روپیه وي او اسره د مونږ د ان اف سی ایوارډ د 3% نه ډبل کولو نن د مونږ غ 3% دوره کله وشول چې 3% ان اف سی ایوارډ مونږ و انداسې پروت دی او د مونږ سره چې کوم 10 کالو د پاره د مونږ ټیکس فری کړو د مان نن د بجلی په مت کې ټیکس اخلي یا مان د ګیس په مت کې ټیکس اخلي د مان د ان سی پی ګاډیو په ټیکس کې ما ګاډی نسی هغه اخلي مانه په بینک کې ټیکس اخلي او کچری حکومرانه نو غوړي چې مونږ لا په دا کې ریلیف روکی نو مونږ یو چې د مونږ ایجوکیشن مد به حل شي مونږ سکولونه ریهابلیټیشن دی وشي مونږ هسپتالونو ریهابلیټیشن دی وشي مونږ د روډز وشي مونږ مدنیات چې دی دغه مونږ خپل وسایل په خپل اختیار راکړي.
تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا د قبایل عوامي ګوند په دې خبري کانفرنس ردیعمل مخیته نه دی راغلی او په بیا بیا می هڅه وکړه چې د پرمختیایي منصوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړو خو د دې راپور د جوړولو پورې راته هغه څه جواب را نه کړو. خو تر دې وړاندې تیمور سلیم جګړه د قبایلي زیلو د پرمختیایي منصوبو لپاره په بجټ کې د مختص شوی پیسو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې صوبایي حکومت د یادو زیلو د پرمختګ لپاره لنډمهاله وړې وړې منصوبې او اوږدمهاله لوی منصوبې جوړې کړې دي او په تیرو دریو کلونو کې د پخوا په نسبت زیاتې مالی پنګې په قبایلي زیلو کې مصرف شوې دي او هڅه کوي چې د نوي ان اف سی ایوارډ وروسته له وفاقي حکومت د قبایلي زیلو لپاره زیات مالی وسایل ترلاسه کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او په خیبر پختونخوا کې د ځوانو استادانو اتحادیه وایي د 2013 وروسته اخستل شوی استادان لا هم نه دي مستقل شوی. د دې په خبره د پرایمری او میډل سکولونو د دغو استادانو شمیره سره باندې 3500 ده. استادان وایي کله چې برتی کېدل نو دا ورته ویل شوی چې د یو یا دوه کالو سرویس کول وروسته به مستقل کوي. دوی دا هم وایي پر اډهاک نظام د برتی کېدو له وجې د استادانو د یو ځای نه بل ځای ته بدلی یا ترانسفر هم نشي کېدی. بلخوا د خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوندوای په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې ده چې د استادانو دغه مسله به هواروي. نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د خیبر پختونخوا هغه استادان چې د 2013 کال وروسته برتی شوي وای تر اوسه حکومت لانه د مستقل کړی او هر کال یې د 100 میاشتو لپاره تنخواګانې هغه وخت بند شي چې تر سوې کانټراکټ ونه غځيږي یا ایکسټند نشي. د خیبر پختونخوا د ځوان استادانو اتحادیو د مارچ پر 15 په پیښور کې د صوبایي سمړی مخ ته احتجاج هم وکړ، خو دغه وخت دوی وینا وه چې حکومت ته د دوی غوښتنې ومني او د دوی د مستقل کېدو عمل دې زر سرته ورسوي. د خیبر پختونخوا د ځوان استادانو د سازمان یا ینګ ټیچرز اسوسییشن مشر عطا الرحمن چې د استادانو د احتجاج مشري کوله د مارچ پر 15 یې مشال ریډیو ته وویل حکومت د دوی په اړه یو غیر سنجیده رویه خپل کړې ده.
بالکل حیران شو موږ ته چې یو طرف ته زموږ سره کمیټمنټ وکړه، اګریمنټ وکړه، او دا راته وویل چې په هر وخت تاسو باندې چې ګرې کړه تاسو یو دی برایت او دا غیر په وجود چې دا نه کې تیاری کړې ده. دلته کې چې دی نو دغه لرشي نو د بیا کله سلور کانا کنه 15 کانا کنه ځکه کنه شپږ کنه دا ډیوریشن چې تیر شي چې کله د حکومت مرګ شي دا غینه تاسو کنه کړی دی. او حالان کې پوسټونه چې دغه ادعا کوي بلکې پوسټونه سیم شي دا پیدا دي چې دغه سیم شي پوسټونه دی دغه په جګړه مخ کې نه کلو کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې پر ادهاک نظام اخیستل شوی د دې استادانو شمیره سلور شپې ته 0200 ده. د سوات استادانو د اتحادیې مشر نواب فرید د مارچ پر 15 مشال لیډیو ته وایي هغه استادان چې لا مستقل شوی نه دي د یو زینابل زیتا د خپل نوکری د بدلولو حق هم نه لري.
د ډیسټریکټ په یو اند باندې کار کوي او د ډیسټریکټ په بل اند باندې دا وی رهایشي. نو مطلب دا ده اصل کې چې تقریبا 2-4 غنټې هغه صرف د یو او د ډیسټریکټ یو اند نه د ډیسټریکټ د بل اند پورې سفر کوي د ډیوټي لپاره او د تلو راتلو.
د سوات سره تعلق لرونکي یو بل استاد سلیمان احمد وای کله چې واده وشو نو کور والی په 400 کې استاد و او د سوات کې او د ادهاک د برتۍ لوجې د هغې بدلی یا ترانسفر هم نشو کېده.
کله چې موږ ترانسفر لپاره کوشش شروع کړل او موږ ته تفاهم نشو نه دا کوم ټایم په پوری تاسو مطلب تاسو کې ځوانه تاسو ځوانه یا یو کس دې در دېس باندې مطلب نه شي یا پرونی شي نه او ادهاک پیریډ کې یې تاسو ته ترانسفر د سہولت نشي مې سره
کېده. استادان وایي د 2013 کال نوړاندې به دوی په مستقل بنیاد پر کېدل، خو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ادهاک یا غیر مستقل نظام لاندې برتیانه وکړي چې په زرګونه پکې لا هم نه دی مستقل شوی. بلخوا د صوبایي سملی د الیمنټری او سیکنډری تعلیم په اړه د حکومتي کمیټې او واکمن پاکستان تحریک انصاف کوند یو غړی واجد الله خان مشال ریډیو ته وایي دوی د استادانو د احتجاج وروسته یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې د دغه مسلې پر حل کار کوي.
فکر سه په ټیم جوړ کو ډیلیګیشن جوړ کو د ایم پی ایس چې کار تاسو ملوشي د خلکو سره او تاسو د دې مطالبات ووري چې شو دیناس کسان واخلي مشران واخلي چې څوک دا لیډ کوي تاسو دې سره پراپر خبرې روانې کوي چې څه د دې څه مطالبات دي هغه تاسو یې سمې تر وړي پای باندې ډیسکشن وشي. ډیسکشن نه پرسته موږ خپل کې سلاو کو مو پای باندې بحث وکړو چې څه دې مناسب ان شاء الله بوله پورته کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوان استادانو چې د 2013 کال وروسته اخیستل شوی دي د خپل نوکریو د مستقل کېدو لپاره لدی وړاندې هم احتجاجونه کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر د باړې تحصیل اوسیدونکو وای پسیمه کې د بدامنۍ پیښو خلک اندېښمن کړي او په کار د حکومت یې مخنیوي وکړي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د خیبر دریو تحصیلونو لپاره امنیتي پلان تیار کړي او په هغې باندې عمل پیل شوی او د ولس د ځان او مال حفاظت پکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په باړه کې د یو ولسي وګړي په شمول درې پولیس والا په هدفي بریدونو کې وژل شوي او یو شمېر خلکو نه په ټلیفون تاوانونه غوښتل کیږي. تفصیل فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر باړې مشران وایي چې هلته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوې، هدفي وژنې او بدخوري زیاته شوې. د باړې ملک دین خیل قومي کونسل مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وایي
داسې چې کمی هدفي وژنې روانې دي، نو هدفي دي یا د خلکو خپلمنځي دښمنۍ دي زړې او یا څه قبیلایي اختلافات دي، خو په خلکو کې ویره بالکل شته ده او خلک په ډور کې دي. یو خو دا دي چې مسلسل درې څلور ورځې کې وارداتونه وشول، لکه مړی وشول درې څلور، نو بیا صدا سی دغه ونشوا چیر د پڅوا جا وشول نو زکه په خلکو کې ویره تر خور شوه. دوهم دا چې دلته هر زی چې څومره پیژنم د مو په چا پرچل کې نو درې څلور ملګری داسې دي چې غوله زوتی ټلیفونونه رسی وي غوونه روپی غختل کیږي یا نور چلا داسې بمونه ورغورځيږي. بیا نو دا غدي چې د بتخوري شروع شوی دا نن په بڑا کې پیو مارکیټ کې پرچه غورځېدل چې توسي دا موبایلونو کې دا موسیقي ما ډاونلوډ کاوه یا څه کاوه.
د خبر زلی پولیسو مشر ڈی پی او عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې پولیس د دغه پیښو نه غافل نه دي. د دغه ټولو پیښو پلټنې پیل کړي او په خیبر کې چې د نورو کومو پیښو پیشګي خطره خودل شوې و دا غي مخنیوي هم کړي او اوس حالات ښه اخته روان دي. د خیبر ضلعی پولیسو ویاند ظهیر خان وایي چې موږ لنډې کوتل باډا او جمرود کې سیکیورټی پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی.
د موږ ډی پی او صاحب ښکاره هدایات ورکړی دي هغه مکمل درې وړو تحسینونو په سطح وګورئ تانه وایز وګورئ په هغې کې چې کوم دی د موږ گشت او ناکابندۍ دا چې کوم دی مزید موثر شوي دي او د عوامو جان او مال تحفظ دا د موږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله دې لپاره موږ ډی پی او سه وقتاً په وقتاً مختلف احکامات جاری کړي دي. داسې هغې چونکې دا خو یو قبایلي ضلعه ده نو په دې کې هغه د زوړ وخت چې کومه دښمنۍ یا زمینی تنازع نو اغم یو ایشو دا د ټارګټ کیلینګ یا د بدامنې.
د خیبر ضلعی پولیسو د ریکارډ تر مخه د مارچ په لسمه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی اپریدی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په دولسمه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د هغه ډرایور بلال ووژل شو او دینه سمو د وړاندې د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوی وو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې باوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې اواز په تیر دریو میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوه پیښې پیښې شوې دي. یوه پیښه پروسه کال د دسمبر په درې منیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې او سریلنکایي وګړي او په بل هغه کې بیا بلوګرو د فروری په دیارلسمه په خانیوال ښار کې بیا یو لیونی سړی وژلی و. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وژلي دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړي دي. خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدی شي. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې هم د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
دا د 2014 کال د جون میاشتوا خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر شلمه نیټه مشالې دی ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا داوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ
میں تھانے چلا گیا. تھانے کے باہر اندازے کے مطابق 250 بندے تھے.
ز تانے تور سر ولالم او د تانے شاوخوا 2500 کسان را غون شوی ول او شوارونه ور کول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درشي. زما نیک مرغی داوا چې لزنو ملګرو سره پر رابطو کې بریالي شوم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیاي. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 13 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار، او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. خو تر دې وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلې دینی عالم دی چې په ملیونونو مینوال لري.
نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو ترحلو ځلو وروسته پیدا شوی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوی د هغې اغیز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بر صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
10-20 سال کې جدوجہد سے کوئی نتائج نکلا ہے.
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دشمنیو لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خوانی مشرده. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدن موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ د دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځا دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي. نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه سي تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیښه درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. ان د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبلا یاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د چړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست تنورم اقدامات پکار دي. مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبر و محراب، ابلاغ مختلف ذرائع او پ تتیری اجلاس چې زمونږ شو پدې کې دا تجویز هم راغلیو چې د انساني تکریم د انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی دا پکار دی چې په جمعتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼه ورکو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر 23مې لمخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے. خو ځینې کارپوان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څه به اقدامات کافی نه بولي. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت دریځ مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت دریځ ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وايي هغه سخت دریځ نیولی چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.